د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستانه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي عملاً د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخی وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې یو شمیر کورنۍ هم شامل دي. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه نیول شوي او له دوو څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړی وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نه شي نو په غزه کې اوربند به مات کړي او درنې حملې به پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبه په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربند سرغړونه ده. هغه د اسرایلو پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه د غزې په ترانګه او شاوخوا کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې خوشي نه شي د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایلو په تیرو دریو اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په لیبیا کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپاړس تنه پاکستانیان مړه شوي او لس نور تري تم دي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل د لیبیا سواحلو ته نږدې په ډوبه شوې کښتۍ کې درې شپېته پاکستانیان سپاره وو. په بیان کې راغلي دي چې په ترابلس کې د پاکستان سفارت د لیبیا زاویې ښار ته خپل استازی استولی څو د سیمه ییزو چارواکو او د زاویه روغتون مسؤولانو سره وویني. د بیان له مخې تر دې دمه د شپاړسو مړو هویت د پاکستاني پاسپورتونو له مخې تایید شوی دی. د سفارت د معلوماتو له مخې 30 تنه پاکستانیان ژوندي پاتې دي چې له هغو څخه یو تن په روغتون کې تر درملنې لاندې دی، 33 د پولیسو په توقیف کې دي او 3 نور په ترابلس کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوي دي. مسکو پرون د مارک فوګل په نوم یو امریکایي بندي خوشې کړ. سپینې مڼۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف ته سپارل شوی دی. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور نیول شوی و په 14 کاله باندې محکوم شوی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سم لوري روان یو. او ټاکل شوې د افغانستان د رسمي ورزشونو لوبډله د او سپورت په نوم په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د رسمي ورزشونو فدراسیون چارواکي وایي دا سیالۍ د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو په برخه اخیستو سره د ایران په کوربتوب ترسره کیږي. په دې سیالیو کې په بیلابیلو عمرونو او وزنونو کې 22 افغان لوبغاړي او یو 4 کسیز پلاوی د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي. ویل کیږي چې افغان لوبغاړي به د روانې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو له خپلو سیالانو سره مسابقې وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی څلورویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري له 12 نیټې سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باورې چې د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي د امریکا د مرستو ځنډیدل به د افغانستان په ګډون په بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې په شا تللی دی.
فساد یا افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمی گی نه. ډېر ادارات کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپل تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې یو روسی ډیپلومات وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د ته وبخه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم مؤسسې خبرداری ورکړی چې د امریکا د مرستو ځنډیدل به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. د مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو په مخه ځنډولې دي. په دې اړه نور جزئیات فرشتہ سحاق اوروی.
په واشنگتن کې میشت نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل بعد افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولای شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کمښت ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنۍ مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 20% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخدی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونهنیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لا پسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي، هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا مونږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د هرات د سیمیز روختون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغیو په شمیر کې د 10% زیاتوالی خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د هرات د حوزوي روختون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې سکل په دې روختون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوي کمې دي او دا توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. فیروز عزیزی او د موضوع تفصیل.
د روانتیا نړیوال سازمان د 2040 کال په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 180 هیوادونو په کتار کې 115 ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن په ورځ د فبروري په 11 خپور کړای، افغانستان ته د روانتیا په برخه کې له 100 نمرې ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 شاتګ کړای دی. بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو 115 ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2020 کال کې بیا 122 ځای کې و او هغه مهال یې له 100 نمرې درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2020 کال په شان د دې سازمان نه د 90 نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د 8 نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 180 ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 180 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونې د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د 3 ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د 14 بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډیرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې له فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړي چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کې، په قضایي کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنې ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له ګزاره کوله، دوی شاید د هغوی نه ډېر واخلي.
د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همدې ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او داسې ډېر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسلونو باندې بوج راوستل کیږي، ترڅو هغه محلي چارواکي ترڅو هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشری مرستو د مؤسساتو لخوا ځنې د مستحقو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بد بختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي. هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نه.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسولینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د روڼتیا د نړیوال سازمان د راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي افغانستان د فساد پر ضد د مبارزې په چاره کې په شا تللی دی. دا راپور مخکې خپور شو، البته د هرات د سیمه ایز روغتون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي په دې ولایت کې د سرطان د ناروغانو شمیر 10% زیات شوی دی. دا راپور وړاندې په خپرونه کې راځي، اوریدو ته راسره اوسئ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د روسي یو ډیپلوماټ وایي چې د سلګونه روسي سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. د سرګندونې د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکارۍ د کچه یو بل انزور وړاندې کوي. په دې اړه نور جزئیات له فرشته سحاق څخه واوري.
یو روسی ډیپلوماټ وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تدابیر کیږي. دا څرګندونه د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکارۍ او د کچ یو بل انزور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورسپانې سره په یو مرکه کې ډیر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شوی کسانو کرش میرا وړاندې کړه. دا غله خولې ویل شوی د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یو روخانه بیلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپی سرتیری د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوی کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیز استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه د توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډي پولې په اوږدو کې د ورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاو د بیا جوړولو نښې لیدل شوې دي. تیرمنۍ شمالي کوریايي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمه کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیز او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د لس زره څخه تر 2000 پورې د شمالي کوریايي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوې دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولې دي. تیر میاشت کې د اوکراین چارواکو
راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نه درک شوې دي چې ښایي سبب وروختي درنه مرګ ژوبلوي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمي او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیه شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهرنې خبری مجله اوري او د اوس د هرات د سیمیز روختون د چارواکو د سرګندونو جزئیات اوري چې وایي د سرطانی په دې ولایت کې د سرطانی ناروغانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 5000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږو میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل:
کاکای سرطان مغز داشت، یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی شکردیم، من تا پاکستان هم بردیم.
ترمی ده مغزو سرطان درلود، یه وونه مخ که وفات شو. موگی دیر درملن و کان پاکستان تا موی ورد خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه در درملن اصلا پیاوی کمی دیا و چوک چی پا بحر که در درملن واسه و نلری ناروغی
للاسزی. د هرات حوزوی روغتون روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې، یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې، له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیځ کې کوم موارد د سرطاني ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
عوامل محیطي استفاده از غذای نامناسب باشه،
چاپیریالي لاملونه او د نامناسبو خوړو کارونه چې په هغې کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي، ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرب نه پکې استفاده کیږي، دا ټول خپلې اغېزې لري.
هڅه مو وکړه د سرطاني ناروغانو د شمېر د زیاتېدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوي محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو شمېر 5,00,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې 6% یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بېلابېلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معده، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافر وړونکو موټرو پر سرعت یا چټک تګ محدودیت لګولای دی. د وزارت پرون په یو خبر شوی بیان کې ویلي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره په مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي. موټر چلوونکي او سورلې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو زیاتوالي اندېښمن دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافر وړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافر وړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافر وړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
وزارت ترانسپورت او هوانوردی افغانستان
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو خیر اقدام دی. دا کولای شي د مسافرو د مرګ ژوب له مخه ونیسي. د جی پی ایس آلی نصب باید عملی شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټه ورته منګي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېری کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوب لا اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفه تروالو لیو موټر اخته شو بل موټر ته پورته کیده چې لیو ډاینا موټر سره ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بسترو بیا مړ شو.
د مسافر وړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کیږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دوه جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لوی لار له 500 ډیر کسان مړ شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د ترافیکو ریاست په راپور کې ویلي وو چې د 1303 المریز کال پایلټ تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړ شوي او وسو نور ټپیان شوی دی. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، لاندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي کارکونکو مسلمانانو او نیکی هلي قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي د غزمج لغه تریوځه پر ورسو شي د تپم ساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادرې هم نکړي. دلته دوا غنجب ستا دوشنبه او پنځم په دې لاس واره چې رنگ وو یو ور جواب درکې. بل مشکل دا ده چې دوی ورانګزونه ډېر ګران دي. خلک لږ استفاده ځنې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 130 افغانۍ ورکی هغه 130 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفول ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هله کوم چې دغه زموږ دغه پریوځه پر ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجي سي او دغه خپل مصرفونه کم کې انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک 200 دی کې ته ضرورت لري 50 دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کی. ډیر مننه په مخه مګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. د تاسو زما ده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومه کو نو وسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.